په پیښور کې د شپې اولس بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی چارواکي وايي په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډیو پکې د رغمل کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. او د پاکستان تحریک انصاف پکې خانو دغه ګوند بنسټګرو په خواني وزیر اعظم عمران خان له زندان د خوشی کولو لپاره په پیښور کې احتجاجي لاریون کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکو ادا کړی چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 500 سوریانو یو سلو سلور راخوشي کړي او 14 وسلوالي وژلي دي. چارواکي زیاتوي چې بلوچستان په بولان ضلع کې د بلوچ وسلوالو پر ضد پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. دا تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټه څخه د پیښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان کې محاصره کړل او ادای وکړه چې 244 امنیتي او استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د خزو ماشومان په ګډون یو شمېر کسان خوشي کړي دي. بیلې دا ادا هم کړی چې د نخود پر مهال تر 150 زیات پاکستانی سرتیري وژلي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د حکومتي وسلواله ډلې د داوو تصدیق نشي کولای. بل خو هم پرون ګڼ کسان د کوټې ټرین سټیشن ته ورغلل چې په محاصره اورګاډي کې د سپرو خپل خپلوانو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. د محمد زاهد په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل چې رورې په اورګاډي کې سپرو خو د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مارور دی هغه ډیوټي او ډیر لایار کې پوسټ افیس کې نه دوه کسان نور هم تاسو زموږ مې کېږه هغه مر سره او یو څوک وایي را روان دي یو وایي کې اوس پر هلته مچ کې ولاړ دي ګاډي الله کې سم درک نه کیږي.
په نوښت کې بي ال ا د پاکستان حکومت ته اته سلويخ ساتونه وخت ورکړې او ترې غوښتي چې بلوچ سیاسي بنديان مقاومتي غړي او په زور له درک بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي او د بلوچستان علاوه وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوي ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تم سرګندګي چې هم نن یو ځل بیا د دوړو خواو ولسی مشران په جرګه کې سره وګوري. د جرګې لومړی ناسته د مارچ پر 9 په تورخم کې شوه او د دروازې خلاصول په تړاوي وړاندیزونه کړي ول. په افغانستان کې طالبانو د حکومت یو پلاوی هم په صفري نقطه کې څو ځلې له پاکستان او چارواکو سره لیدلې خو دوړو لوري کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبرورۍ پر 20مه طالبانو حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تلل جو ورسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دې لارې لبندې دوه سره تورخم دروازه دوړو خو ته زرګونه سامان وړونکو گاډي ولاړ دي او دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف مخک خان یو ځل بیا د خپل ګوند رهبرو د هغه واده په خواني وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړل. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان دغه د میرمن بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو غړو پر ضد جوړې مقدمې د ختم او غوی د خوشی شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې پر 9 نیول شو خو سپریم کورټ دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول او د خوشی کولو امر یې کړو. داغه د ماغه کال په اگست میاشت کې عمران خان د درغلیو په وکځه کې بیاونی ول شو چې تر اوسه د راولپنډای په اډیاله زندان کې بندي دی. ورسته داغه پر ضد نورې قضیه هم جوړې شوې چې په ځینو کې عدالتونو د خوشی کولو امر کړی دی. عمران خان پر ځان لګیدلی تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیه سیاسي انګیزه لري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرش دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیشن 9 غونډې ته په وینا کې کړي. نوموړي ټینګار کړي چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. افغان طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړی دی. او اروپایي اتحادیه ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټکسونو په جواب کې بل اپریل میاشت څخه په امریکایي توکو د 26 بلیون یورو په ارزښت مالیه لګوي. دا په داسې حال کې چې امریکا ته د فولادو او المونیم تر پر ټولو وارداتو د 25% ټکسونو دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان ډیر لاین نن په بیان کې وویل چې د اپریل پر لومړۍ نیټه به پر امریکایي محصولاتو د مالیو نوې لړۍ معرفي شي. روټرز اجانس لیکلي اروپایي ټولنه غواړي په امریکایي توکو د امریکا د ټکسونو یا تعرفو مساوي ټکسونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د مشر په بیان کې دا هم راغلي چې په معنا لرونکو خبرو اترو کې برخه اخیستو ته چمتو ده او دا چې د اتحادیې د سوداګرۍ کمیشنر ته دنده سپارلې چې له امریکا سره د ستونزو د هواري په مخه خبرې بیا پیل کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای وردن کوم مشال ریډیو ته وګي پروان خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په بولان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د معاصره اورګاډي او پکې د رغمل کسان د خوشی کولو لپاره عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. پرون د کوټې پر ټرین سټېشن کې یو کس مشال ریډیو ته وویل رور یې په اورګاډي کې سپور وو او د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مجرور وطن دغه کسی بی دغه ټیم سره سو اول نه سره خو ویلا زی راځي خبر نه سره
د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو پرون په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره لاریون وکړ.
خان صاحب اور خان صاحب کوم کور والا دا د اغذر رهایی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو دا انتهایی ناجایزه روانه ده.
او د اقتصادي چارو یو په هوایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت تړل کې دو تربل هر چا زیات نقصان پښتنو ته کیږي.
د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته. هغه علم چې کوم د پښتنو پات ته نو هغه ته کیږي.
هیله ده مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو د بلوچستان په کچي یا بولان ضلع کې د بلوچستان وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. د بلوچستان بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پرون له کوټه څخه د پیښور پر لور تلون کې اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړې او دا کوي چې له سلو زیات امنیتي استخباراتي سرتیري یرغمل کړي دي. بلخو د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یو سلو څلور را خوشی کړی او شپاړس وسلوالي وجلی دي. تفصیل ایوب ترین را کوي.
د بلوچستان د ضلع کچې د مشکا په سیمه کې دغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوس هم روان دی. چا چې د مارچ په 18 نیټه جعفر اکسپرس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د یرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواکو په خبره چې جعفر اکسپرس د کوچ څخه د پېښور په لور روانو چې ناڅاپه وډاډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېر شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر اکسپرس یو سل څلور سوالیانې د وسلوالو څخه راخوشې کړې دي په کوم کې چې د 50 څخه زیات په بېلابېلو موټرانو کې و کوچ ته را رسولې دي. و کوچ ته در رسیدو پر مخال ځین مسافرانو د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوال لخوا د ډزو وروسته جعفر اکسپرس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورون کې درول سوی دی. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوال لخوا پر اورګاډي ډزې پیل شوې.
پنیر سے آگے چلے گئے ہم لوگ گاڑی پہ بس پھر پتہ چلا کہ بھائی گاڑی رک گئی ہے بس پھر
پنیر د سیمه څخه چې مخته اورګاډا ولاړه نو معلوم اسوا چې اورګاډا ودرېدل. دا وروسته د زیپل شوی او زیات ټکان کېدل خدا مې ونه لیدل چې څومره کسان ځکه چې د ویرې له امله سوارلیانو سرونه چټ کړي وو. د دې خلا مخه د کوچ د اورګاډي پر سټېشن یا تمځای باندې د جعفر اکسپرس د سوارلیانو خپل خپلوانو د تیرو څو ساعتو راهیسې منتظر وو. په دوی کې ځینې وو مشال جوړو ته وویل
محمد خان دی مجرور وطن او دغه کسی بی بس هلته کوئی علاوه نه سر څلور بجې دغه ټیم سره سو اول نه سره وای راځي راځي خبر نه سره.
زما نوم محمد زاهد دی ما دیگر سره دلته ولاړم. زما رور دی هغه ډیر لایار ته جعفر اکسپرس کې ودا غلې هغه ډیوټي او دلته ډیر لایار کې پوسټ افیس کې نه روانو دغه ډیوټي لپاره. بس در په ما بینس کې دوه کسان نور مستاز مجمع کې میګه هغه مر سره او هغه مسوس پورې نه درپته نه تیسه وسو. پولیس ولان دی هغه سره ما والوالو کل یو څوک وای روان دی یو وای کې اوس پورې تل مچ کې ولاړ دی ګاډي والله کې سم درک نه کیږي سره لوال دی سکه چې دی
شیم ندرشن
بل پلو تا دا امنیتی یا سیکیورٹی ادارو لخوا ویل سوی دی چی تر اوس دا وسلوالو دا ولکی سخه یو سل چلور سواریان را خوش کری دی پا کنک چی اتیا مسافران دا مالگاڑی دا لاری دا مچو ریلوی سٹیشن تا را رسولی دی پا دوی کی دا نارینو تر سنگ شجی او مشمان هم شامل دی پا کوٹ کی دا ارگاڑی دا اداری دا چارواک پا خبر چی وو پینزوس مسافران نن سار وقتی دا بسانو دا لاری و کوچ تا را ورسول کچم تر اوس دا دی پیشی دا تلپاتو پا آڑا چه دا کیک معلومات یا شمیره نده ترگنده سوه خو پا پیشه که زخمانسیو ولس کسانه دا کوٹی او سیبی و بیلابیلو اسپتالو ترسولی دی ولخوا دا چارواکو لخوا دا دی برید پا کلکس رغنده نسوه دا اویلی دی چه دا ترگری دا پیشه هیچ کلا دا دوی لپاره دا منولو ورنه دا دا بلوچستان دا علاوزیر میر سرفراز بوکچی ترسنگ دا کورانی چارو دا وفاقی وزیر محسن نکوی لخوا پا خبور سوی جلا جلا بیانیو که زیاده سوی دا چه دا وسلوالو پا زد بتر هاگا وقت پوری جنگ روان وی چه ترسوه پا صوبه کی امنیت نوی تین کردی یادیوی چه بلوچ وسلوالی دلی بیلی یا بلوچ لیبریشن آرمی دا مارچ پای ولسه منیتا دا دی پیش زمواری کبلا کردی او امنیتی سرتی رو تای پا لوی کچا دا زیان رسولو ادا کردی و دا بیلی دا ویاند لوری پا طولنی دا رسنی پا خبور سیوی یا بیان کی ویل سیوی و چو دوی دا جعفر اکسپریس عدی مسافران نه واز خوش کردی دی بلکه دا سلو سخزیات دا امنیتی ادارو کسانی یرغمل کردی دی یادیوی چه تیر کال دا نومبر دا میست پا نهم نیچه هم دا کوچ دا ریلوی سٹیشن یا تمزای باندی هاگا وقت یو زان مرگی برید سوی و کل چه جعفر اکسپریس دا کوچ سخه دا پیشور پا لو روانی دون که و پا یاد پیش که شپور سوار لیم را او دا شپیتو سخزیات نور زخمیان سوی و روست دا اغا پیش زمیداری هم بیالی کبلا کرده و او دا ادای کرده و چه پا اغا پیش که و امنیتی سرتی رو تا لوی زیان اڑوالی و کمچه دا دوی پا خبره دا تربیه و روست برتا دا هواد و نور برخوت روانو خود امنیتی ادارو لخوا دا ادا پا کلک سر رد سوی و
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان د ریلوی یا اورګاډو محکمې له پېښور کوټې ته د تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس تګ را تک تر درو ورځو پورې ځنډولې ده. محکمې ویلي چې دا بندیزې په عارضي توګه لګولې او له دې سره د هیواد له نورو برخو څخه هم بلوچستان ته د ټولو ریل ګاډو تګ را تک تر هغې ځنډول شوی دی چې تر کومې په سیمه کې د امنیت حالت ښه شوی نه وي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ریلوی د محکمې له چارواکي سره مرکه کړې ده. نو راځي وایو.
زمان نور محمد دے زدل تکی ہیڈ ٹکٹ کلیکٹر جا پمپ اسٹیشن ماندے سنگ اچ پورن دا واقع شوی دا نمت کم دخ کم لسٹون نمت بلو شو تا غیب مطابق ماندے منگو ہیلپ ڈیکس جوڑ کو چی کم کم خلق دی پکیتا غی چی کم درشتی داران بار بار انفارمیشن اخلی مونا خپل موبیل نمبر انکویری نمبر ہر سم ورکڑی دی او اگا خلق سر منگ پر اب تک یو خلق دیر زیاد پریشان دی نو خپل خپلوانو دا پارا چی کم انفارمیشن منگ لالی منگو تا غیب پروائیڈ کم لگیاری 24 گھنٹوں لگیاری زمان شب روز
مکمل
ریزرویشن شوی دا کرن ٹکٹ والے نه دی جی دا ایڈوانس بکنگ چې کم کوي کنه دوه درې سلور سلور مخکې دا کسانو لیست به شوی دی جی او د پېښور ډویژن چې لګزمو د سیمې په ټول سلور کسان دی یو د ټیکسيټي دی یو د پېښور دی او دوه د نوشهر دی د دې لیستونو په مطابق نو دا سلور کسان دا زموږ د صوبې سره په خبر ډویژن سره تعلق ساتي د دې خلکو سره بار بار په کنټیکټ کې دي او چې څه انفارمیشن ملوي کې موږ ته ورکړو.
حاجی او دې کې عام وګړي ډیر دي کنه دا فوج د اف سی کسانو په کښته دي
ګڼ شمېر خلک ته پکې جی مختلف قسم خلک دي ځکه چې دا واحد بلوچستان ا دې ټول لکه پاکستان سره دا یو واحد ذریعہ ده د ریل د ترانسپورټ
د جعفر ایکسپریس
جعفر یو واحد د سیغره کنه نو ګنش مر خلک ته پکې دي کې سیویلی نیم دی پکې ډیر زیات ملټری د خلک هم دی پکې
او انت جی صاحب ډیټرش نو تاسو را به تاسو کو سنگ کیږي زکه چې
نو ته زمو کنټرول افیس دی جی کنټرول افیس نو ته د انفارمیشن چاغی د سریسیو کېږي هډ کوارټر نه هغه زمو کنټرول افیس ته شیر کې کنټرول بیا موږ تر کې بیا موږ خلکو ته ورکو جی
ډیر پښتون کوم د دغه واقعې نه پس تصویرلو راتګ اس متاثر شوی د کنه روټین کوم
سر د کوټ ایکسپریس باندې خو درې ورځې لپاره بندیزو لګیدو لکه درې ورځې لپاره موتل کو سرویس کوټ ایکسپریس والا نور چې د رمضان میاشت او رمضان میاشت کې زموږ پسنجر ډیر زیات نه بل د سکولونو ایگزام بغیر دي نو د پسنجر اگر انګلیش ته دې طرف نه دسی خاص نشته دي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
مشال ریډیو ته غوږیدونکو پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي سملای حکومتي غړو او د صوبایي کابینه غړو د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د زندان کې دوه پرزدل سملای تر پیښور های کورټ پورې احتجاجي لاریون وکړل غوښتنه کوله چې عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي پرزد د جوړې مقدمه ختم او غوی د خوشی شي په ډیره تفصیل په پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي چې د احتجاج کوونکو په غګونو پیل کړي
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د کابینې او د صوبایي اسمبلی غړو د خپل ګوند رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د زندانونو نه د راخلاصولو په هدف ترسره کړو. په دغه مهال د صوبایي اسمبلی غړي آصف محسود د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دموګر د پروینشل اسمبلی د بلډینګ نه واخله تر های کورټ پر او په دغه ټول پارلمنټریان چې سورہ دموګر برګری دي په دغه شرکت کړو او مین دموګر مقصد د خان صاحب ریاہی و او دموګر چې کوم د خان صاحب او د خان صاحب چې کوم د کور والا دا بشرا بیبی د هغه ریاہی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو د انتهایی ناجایز روانه ده دغه سره او سره سره چې کوم د مونږه ورکران دغه دی په تحویل کې اغستې دي یا ورکرانو سره کوم ظلم کوي لګیا دي دا په ملک په جمهوریت ملک کې دا کارونه نه کیږي.
یاد دي وی چې د جنوري په 18مه په القادر ٹرسٹ قضيه کې عمران خان ته د 14 کلونو د بند او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزاګانی اورولې شوې وي. خو پاکستان تحریک انصاف وایي د عمران خان او بشرا بیبی په ضد جوړې شوې مقدمه په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني دي. د صوبایي سملای غړی او د وزیر اعلی سلاکار امجد علی د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خود ټولنه غټه خبره ده د احتجاج اغه حلقي چې کم ځانته طاقتوري حلقي وای چې اغوی عدلیه اغوی الیکشن کمیشن او د ټولې ادارې یرغمل کړی دي د غو ایکسپوز کول دي چې خلکو ته کم اس کم پته ولګي چې کم خان صاحب باندې کیسونه دي اغه نه حق په جیل کې بند ده هغه دسی کې سوند چې داغي سب بنیاد نشته دغه شاندی بشرا بیبی باندې چې کم کې سوند دي داغي سب بنیاد نشته نمونګه عدلیت هم دا پیغام ورکاو او عدلیت هم دا ریکوست کو چې تاسو کم اس کم په مرټ باندې دا کې سونه وای
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای د اختر رستو بعد خپل وند د رهبر د راخوشي کولو او په هیواد کې د روان سیاسي صورتحال په اخلا د حزب اختلاف د ګوندونو سره په شریکه یو تګلارې جوړوي صوبایي وزیر مینا خان پریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
د اختر نه بعد به ان شاء الله تعالی مونږ زو کوشش ته چې ګرین الاینس جوړ شي او پای کې چې څومره اپوزیشن جماعتونه دي هغه راغون کړل شي په یو پلیټ فارم باندې او زموږ امید ده ان شاء الله چې پای کې به مونږ تعالی کامیابی هم راکړي مختلفو جماعتونو سره زموږ د پارټي قیادت میټینګونه کوي او کوم چې ګرینډ الاینس شو او پای کې قیادت په سب باندې هم متفق شو نو پای باندې په ټول پارټي متفق کی او قیادت عمران خان دی عمران خان صاحب چې په سب باندې هم ایګری کیږي په سب هم راضی کیږي نو پای باندې امن نو ستکنه
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وای د خپل وند رهبر عمران خان را خوشی کول لپاره به خپل احتجاجونه هم جاری ساتي او د دې هدف تر لاسه کول لپاره په سپریم کورټ کې د عمران خان د سزاګانو په ضد اپیلونه هم داخل کړي دي د پاکستان د حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دې تازه احتجاج د تورونو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د تیر کال انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي وو او په عدالتونو کې د تحریکي انصاف په اړه شوي فیصلې د آئین او قانون په رڼا کې شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب ویلی دی چې په لومړي ځل پاکستان افغانستان ته بورا یا چینی په قانوني ډول لیږدول شوی ده. نوموړي پرون له پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ملک د اقتصاد ترڅنګ افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو خواته روان دی. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا پاکستان افغانستان ترمنځ خراب اړیکو ته په کتو وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته کیږي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر عطا تارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې ده او ښې پایلې مخته راغلي دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویز کو دیکھیں.
دا ټول سروے چې وګورئ نو د خدای په فضل دا د اخیستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی خغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړونې په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوی دي او 12.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لېږل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 1.5 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیونی خبری غونډې ته وینا هم په دې ته نظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبینی ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کیږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د شپږو 2 بلین ډالرز دی خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د ده خبره دې هده پولیټیک ده چې مونږ هغوی ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکار دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا وه چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پښتونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینټ ده چې دا شانتې حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته او اغلم چې کوم د پښتنو پارته نو اغوی تکیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنت نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لګل شوی توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروری دی او دا نور هم خکېدای شي خو کار غواړي. وزیر خزانه چې د هغه په بیان شک وکړم. د تورخم لار د 1 فروری رسې تړلې ده خو دا چینی تر هغې وړاندې لیږل شوی وه. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېرې ښې شي او کله ډېرې خرابې شي خو دواړه ګاونډیان دي او ګاونډي څوک بدلولی نه شي. دواړه مجبور دي چې د یو بل سره واوسي. د دوی ترمنځ چې څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي. د خزانه د وزارت ارکامو تر مخه لري پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 2 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوی دي. تیر کال په دومره موده کې صرف د 288 میلیونه ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوی وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو به وجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ډېر اسماعیل خان کې د بیا دیارلس کلنې نجلۍ په سوره کې تر ورکولو وروسته یې پلار ځان وژنه کړې ده. دا غزلې د پولیسو مشر سجاد احمد مشالو ته ویلي چې د محمد عادل په نوم د بګواني شمالي سیمې یو اوسیدونکي د مارچ پر 9 هغه مال ځان وواجه کله چې ځینو ځایي مشرانو دغه د دیارلس کلنې لور په سوره کې د ورکولو پرېکړه وکړه. نوموړی زیاتوي چې تر پیښې وروسته یې تورن کسان نیولي دي او له عادل څخه اغېستې روپۍ ترې هم ترلاسه کړی دي. تفصیل زمونږ خبریاله خالده نیاز راکوي.
د مارچ په 11 د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شهلا بانو په دې اړه صبح اسمبلی کې توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې پکې ویلي سوري رسم لاندې د جنکو ژوند تبا کولی شي، باید په دې خبره وکړل شي. د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیس افسر سجاد احمد مشال ریډیو ته ویلي د عادل د لور واده کې د د وراره یوې جنۍ سره ځنی غیر اخلاقی حرکتونه کړي وو چې د جنۍ کور والا پی خفه وو. روسته د جنۍ کور والا ځنی مشرانو په ذریعہ نه صرف عادل باندې شپږ لک روپۍ جرمانه لګوله، بلکې د د یو لور یې هم سورا رسم لاندې غوښته او په دې اړه د دنا سټام باندې ګوته هم لګولې وه. نوموړي زیاته کړې عادل لور سره کې ورکولو باندې رضا نه وو او خودکشي نه وړاندې یو وایس میسج پریښو دی چې پکې ویلي د دوی هر څه کې هیڅ قصور نه وو او دا چې ملزمانو ته دې سزا ورکړل شي.
چې کچری دی دا خبره پولیس ته کړې وي او یا دا چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس ته رسولې یا بل چا مشرانو رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کې کاروایی هم کړو او دا خبره به نه وشوي، دا خبره به دې ځای ته نه رسیده. خو چونکې دا فیصله دا صدا سينه و چې په پنچایت کې یا پوجره کې یا په جمعات کې دا فیصله کړي، بلکې په کور کې دن او په بیٹک کې دا خبرې کړي وي چې دا غي بل چا ته پته نه و، نه پولیس ته پته و. خو باوجود دا غي نه چې کله پولیس ته پته ولګېد نو تقریبا په 15-20 منټ کې پولیس ډېر کوئک اکشن وکړو، کاروایی وکړله، اف آی آر هم کړلو، کسان هم گرفتار کړل، د پی سی هم ریکور کړل.
سورا رسم لاندې د پاکستان ځینې سیمو کې جرګه د سزا په توګه د چا د لور یا خور د جبري واده حکم ورکړي او دا جنې د شپې په تیارې کې د کور څخه رخصتول شي. اکثره کیسونو کې د سړو د جرم سزا په توګه یا دښمنۍ ختمولو د پاره هم جنکۍ سورکې ورکول شي. د ښځو د حقوقو فعال نوشین اورګزی وای په ټولنه کې ټول رسمونه او رواجونه د ښځو ضد دي، د کوم لاندې چې ښځې د بنیادی حقوقو څخه محرومه ساتلې شي.
کله د سیوی چپلار بل واده کوي لور ویر کی لایک ادله بدلی وشوه، اندسي کا د ما کور کې سړی یو ګناه جرم وکي نو خلک یې چې قتل وکي نو اسلام کې مشته دیت ور کوي، دی وی چې پیسې شپلې یا سامان شو یا خزې یو شی دی دا ورکه، دا کور کې اسیم بس سبب هم ورکه نن به ورکه دا خو یو ورکون او شیز دی، نو هغه باندې دو بیا یې سه مخکې ومو دښمنی ختم شي. افسوس خبره ده دی پڑھا لکھا معاشرہ دا شیز خپم سے ایکسپٹ کئی، بدلا هم ایکسپٹ کئی سی یو بل تویر کی پا دشمنی بنی خزا هم ورکی.
پا قانون کی یو جنائی سورا کی ورکولو باندی سمرا سزا ورکولی شی پا اڑے دا پیخبر ہائی کورٹ وکیل تاریک افغان وائی
دا کرمینل لا امینڈمنٹ 2005 تر مخا پا پاکستان پینل کورٹ کی سیکشن 310 اے انزد شوے دے چی پاگی کی دا وی چی سوک هم یو پیمیل چې دا نو د سوله په بدل کې چاته نشي ورکولې، کو څوک دغه سی کوي نو دا غي د پاره وکاله سزا ده او کم نه کم درې کاله سزا ده او جرمانه به هم دغه سی دی. چایلډ میرج ریسټرینټ ایکټ 1929 کم چې په مختلف وختونو کې امند شوی دی ترمیم شوی دی پاغې کېم چونکې په سوره کې همیشه ماینر جنکی چې دي نو دا ورکي نو دا د دی چایلډ میرج ریسټینټ ایکټ خلاف ورزی ده او دا مکمل بند او په دې کې هم درې کالو پورې سزا ده.
د خزو د حقونو فعالانی وای په قانون صحیح عمل درآمد نه کیدو او د خزو حوالے سره منفی ټولنیز رویو توجه اوس هم د سوري رسم په ټولنه کې موجود دی. باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سورلیانو یې 1400 راخوشي کړي او 14 وسلوال یې وژلي دي. تر هغه وروسته چې بلوچ پلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې محاصره کړې وه. دا یو کړه چې 214 امنیتي او استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د ښځو ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشی کړي دي. په عین وخت کې بیلې د پاکستان حکومت ته 8 ساعتونو وخت ورکړی او ترې غوښتي چې د بلوچ سیاسي بندیان مقاماتي غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوی ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلمه ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. اتمه سرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشران په یوه جرګه کې سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دې لارې د بندېدو له بندېدو سره تورخم دروازې دواړو خواوو ته زرګونه سامان وړونکي ګاډي ولاړ دي او دوی ته میلیونونه ډالر تاوان رسېدلی دی. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد د اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو غړو پر ضد درج مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اول د 2022 کال د مې پر 9 او بیا د هماغه کال په اګست کې درغلی او په قضیو کې گرفتار شوی چې لا هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. عمران خان پر د لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټیکسونو په ځواب کې بل اپریل میاشت څخه پر امریکایي توکو د 26 بلین یورو په ارزښت مالیه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د مشال ریډیو لن خبرونه وو سه بلا نړیوال موضوع. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیرشو زنی اوربند له وړاندیز یو ورځ وروسته روسي او اوکراین پر یو بل حمله کړې دي. د غبردونو کې مرګ ژوبلا او مالی زیان اوخت دي. پروند د سعودي په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرشو زنی اوربند وړاندیز وکړل چې اوکراین یې منلو ته چمتواله وخود. تفصیل له اسد الله لودین اورو.
روسی او اوکراین د دوی ترمنز د اوربان تر وړاندیز 2 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسی دوه توغندې د مرکزی اوکراین پر کریوری خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوی دی. د روسی بل هوایی برید د اوکراین پر بندری خار اودیسی باندې شوی چې د یوې بارونکو بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوی ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه 2 ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په قربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکه نسکوري کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو د غراز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځ سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې د دغې سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 13 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي ترڅو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په سوریې شام کې میشت ارمنیان هیله من ول چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند ښه شي، خو په هغه وخت کې د تاوتریخوالي وروسته پیښو د عیسوي لږکي د خپل امنیت له پلوه ویرولې دي. په 2011 کال کې د کورونا جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریه کې له 100,000 څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړی چې مهم ټکی له شاهین بنیری ورو.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولې دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا زرو ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو سارون کې ډلې ویلې دي چې د ډیرو وجنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریه کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوې پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوې واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو پترس کې د دوو ارمینیانو د وجنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او بیرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخ کې اټکل کېده چې په سوریا کې له 100,000 څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 80,000 څخه ډیر ارمینیایي وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو 10,000 په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یې سره په خبرو کې زنو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لینخطو وروستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینګونو سره کلیو ته ورننوتی او ندی خبر چې تر اوسه څومره خلک وجل شوي دي. بل خو د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع ویل چې د علویانو ډلهیزو وجنو د سوریې د یووالي لپاره دغه هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمېواري خپل متحدین هم وی سزا به ورکوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو پرون مشالړو ته وویل چې د سیمې امنیتي حالات خراب شوي دي چې په وجه دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. هغوی له پوځ او پولیس چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانګ انتظامي چارواکي وایي په هغه ضلعه کې پوځ او پولیس په ګډه د امنیت ټینګولو لپاره لګیا دي او د وسلوالو خلاف یې دفاعي عملیات پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ګومل کوټ اعظم سیمې یو اوسیدونکی په خپل سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دا رنګ بیانوي. د ټانګ ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسیدونکي حکومت نه د ضلع امن حالات شکاولې بار بار غوښتنه کوي خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي. مشال ریډیو چې د ټانګ ضلع اوسیدونکي د امن حالات شکاولې غوښتنې په باراکښې د ضلع پولیسو مشر اسلم نواز خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې. په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کښې د بدامنۍ په پیښې کښې کاکړ وسلاولې په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا به یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د حکومت د اتحادی ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د مارچ پر لسمه په روژه ماتي کې لیبل سره ولیدل. د دواړو اتحادی ګوندونو نور مشرانو هم په هغه ناسته کې ګډون درلود. بلاول عباسین رود څخه د پنجاب لپاره د نهرونو د ایستلو پر پروژې نیوکې وکړې. ځینې شنونکي وایي د دواړو ګوندونو ترمنځ پر دې سربیره نور اختلافات هم شته او کیدای شي ملګرتیا یې ډېر اوږده پاتې نه شي. تفصیل له اسلام آباده راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ تر روژه ماتي تابعیا کړې وه. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په ملمستیا کې ګډون وکړو. په روژه ماتي کې د وقدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټۍ د یوې خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو ویستلو په منصوبه خپلې نیوکې وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په ښه توګه هوارولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورمه کې د امنیت ستونزې او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کولو په اړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ د پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو ویستلو مخالفت کړی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو اتحادی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډېرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت د دوی غوښتنه نه مني.
پاکستان پیپلز پارټي د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده، خو نورم یو شمیر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی، خو د دواړو دا چې کومه اتحاد ده دا هم مجبوری ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره. او که دا اتحاد ماتیږي نو د دې ګټه به ظاهره خبره ده پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن عمران خان ته رسي، او دغه چې کوم نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي، او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشونی مشال رډیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د یو بل حریفان دي، خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي چې پیپل پارټي د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه.
پیپل پارٹی دا ودا دا چی نیم ٹینور چکم دے اغبا مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ بھائی، اور نیم ٹینور چکم دے اغبا پیپل پارٹی سر انو دے وقت چکم دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تھا دا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورکی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکم دے اغبا پیپل پارٹی دا ورکی دے دا اسے کا ہیلا بانائی بانی دی دا دا نیرونو مسئلے ما دا دا سخکاری او بل انفارمیشن ام دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی اغڑے زیاد شدید دی کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارټی ته اشاره ملاو شو نو غو به ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي تور منی هغه کې به اړیه صدا سه اقدامات کوي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارټی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړی دی، خو پیپل پارټی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عینی عہدې اخیستې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په خیبر پښتونخوا کې په روسي کې یو شمېر کسانو ته ځینو نامعلومه ادارو یا اشخاصو داسې پیغامونه او لینکونه لیګل پیل کړی دي چې له خلکو د موبایل بیلنس، د بانک پیسې او ذاتی معلومات ترلاسه کوي. د دې عمل د مخنیوي لپاره د پاکستان د مخابراتو ادارې ولس ته خبرداری ورکړی دی چې داسې پیغامونو او لینکونو ته دې ځواب نه ورکوي چې نه یې پیژني، او دغه لینکونه او موبایل شمیرې دې دوی ته رپورټ کړي. تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوشل میڈیا یا ټولنیزو رسنو کې دا وخت په پاکستان کې واتس اپ کارونکو شمیره 15.5 کروڑ ته رسیدلې ده. دغه رنګه فیسبوک کارونکو شمیره سکم 15 کروڑ ده. دغه معلومات ګوګل اداره ورکوي. د پاکستان زیاتره خلک د واتس اپ ګروپونو لري او په دغه سافټویر ویډیوګانې، غږونه او میسجونه کوي. مدر کې اوس داسې ادارې هم کار کوي چې د استعمال کوونکو نه په بیلابیلو لارو معلومات واخلي او بیا د هغوی ذاتی معلومات ته رسائی وکړي. پکې د استعمال کوونکو بینک اکاونټ ته هم ورتلی شي او د یو لوی تاوان سره استعمال کوونکو مخامخ شي. دا خبرې د سوات پوهنتون د کمپیوټر ساينس شعبې مشر ډاکټر مزمل خان کوي. دی وایي چې زیاتره خلک په لالچ کې راشي او په ناپوهۍ کې ورته په میسجونو کې ورغلي لینکونه کلیک کړي او ورته خپل معلومات ورکړي.
زمونږ خلک چې کوم دی نو هغوی خو هم پتہ چیئر اپلائی اپلائی نہ کرے ادھر نہیں کرے خدا کے باوجود دی کم دن آگے لنکس وغیرہ ٹک کی تو پائی کے بعد آگے دی مختلف انفارمیشن واڑی اکثر واڑی وجہ نم انٹر گیا پل پروفائل جوڑ گئی نہ پاس پروفائل کی زمنگ اچھی بیسک انفارمیشن دیا گئی زمنگ ای میل آئی ڈی ہومی زمنگ فون نمبر ہومی اور زمنگ پاسورڈ چکم دی کم چمنگ نارمل استعمال ہو آگا نارملی یاد یاد سالو دا پارا منگ آگے استعمال کو پاک خدا کے ای میل آؤ پتہ گئے رجسٹریشن دوران ناغه چکم دین هغه انفارمیشن هغه ته ایزی دی اویلیبل شي. ایون دو چې بس چکم دین سبا غدا هم یو سکیم شروع شوه ده چې هغه ته تا وی چې را بس تاسو خپل انفارمیشن انټر کړئ او د ریجیستریشن کمپلیشن د پاره تاسو ته یو اس ام اس درځي پای کې به وګوري نو تاسو دای کنفرمیشن وکړي خپل او دغه کوډ چې کوم دی واپس پر فارم کې انټر کړئ. نو شته چې هغه دین هغه تاسو د کوم چې پرسنل انفارمیشن دی یا پرسنل اکاونټس دی ایون د بینک اکاونټس وغیرہ چې کوم دی نو هغه ایکسس کولو کوشش کړئ. یا دا ایزی پیسہ وغیرہ چکم دی آن لائن بینکنگ چکم دے دا ٹول انفارمیشن دینا کہ ٹرائی کے چاہیے گا ایکسس کو گوشو کی
دسوات کنجو سیزن کے زائی خبریال شپی اللہ وے چوڑمے کے ہغه سر ہم داسے پی خشوی چترے ڈیری پیسے نامعلوم ادارے یا تن وہلی اس وقت ہم داسے میسجون راضی چ مقصد دھوکا او پیسے وہلوی
ډیر زیات دا میسجونه راځي او میسج ما ته راغله چې یاره دا شلو کسان ته ولې غنو تا ته به د امریکای د لاټری ویزه میلاو شي نو هغه چې دا هغه ما شلو کسان ته ولې غل چې ما بیا قتل نو ما ته به خلکو په مخ را لګ او چې سم میسجونه مې قتل ځکه چې دا خو ډیر اهم اهم میسجونه خلکو چې یاره د پلان کې مرګري راته میسجو کو چې سدي چا غوړه غم دغه خبرې نو دا د یو غوغا غوند کې جوړي او د دې سره سره منگ چیو اکثر لکا پا دی بی نظیر انکم سپورٹ آغا دا غم راشی نو آغا ما تا اکثر راشی یو پیرا دو ما دی سی کلک کو ومی کتل ناغا وی چار دا نمبر نور دست شو زما دا غی موبایل نبا آغا دا غی چیو آغا بیلنس چیو آغا با طول ختم شو بیا خوزا اکثر بلاکی کما خو بیا هم پتن لگی زما دا نمبر دی لسوک ورکی دا ناشنا ناشنا نمبر تا ما تا دا رازی
د سواد پوهنتون کمپیوټر ساینس استاد مزمل خان وای چې داسې پیښو او ټګي برګینه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې واتس اپ فیسبوک یا ایمیل کې داسې لینکونه او پیشکش نه قبلوي کوم چې ناشنا وي
موږ دا پکار ده چې د ان نون سینډرز نه ایس لینکس وغیرہ چې کوم دی ایون کمیونیکیشن وسره هم ورکو نو موږ به په دې سچویشن کې بچو
ډاکټر مزمل زیاتوي چې د پاکستان حکومت داسې دوکې او ټګي نه قانونه ګرځولې او د سایبر کرایم په نوم قانوني کارروي هم کوي خو دا عمل ډیر پیچیده او سست دی او زیاتره زیان مندونکو ته څه قسمه مرستې نه ورکولای کیږي بل خو د زیات شکایتونو په وجه د پاکستان مخابراتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن په ورځپاڼو او ټولنیزو رسنو د اشتهارونو په ذریعه خبرداري جاری کړې چې ولس دې د تاوان نه بچ کېدو لپاره ناشنا نمبرو او پاڼو نه خبره شوي پیشکشونه نه قبل او دو مشکل په وخت کې دی دوی ته ریپورت کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د پاکستان سینیټ د مارچ پر اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کمرۍ ودونو د مخنیوي او خزو ته د برابر حقونو ورکول په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی په قرارداد کې د نجونو د کمرۍ یا په زور د ودولو د مخنیوي تر څنګ د غیرت په نوم د وژنو د سزاګانو سختولو غوښتنه هم شوې ده اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول قوانینو منظورېدل د خزو پر ضد د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د کمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابتېدای شي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو خبریالی اسما گل دا رپورٹ جوړ کړی دی
دا پی خبر های کورٹ وکیل اجاز مومن ایڈوکیٹ دا مارچ پلسما مشال ریڈیو ته ویل چې د کومرای ودونو د مخنیوی او د خزو پر ضد کیدونکو تو تریخوالی د کمولو یوازنی او موثر لارا د اولس پوهاوی دی نو موړی زیاتوی تر سوچ اولس د قوانینو نه خبر نوی دا پی خبر د کمیدو پر ځای لا زیات شي هغه ټینګار وکړ بیت حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړی
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي بنیادی حقوق هغه نه څوک نه دي خبر د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی کنه نو څومره ضرورت دی د خلکو ته بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډیر زیات ضرورت دی د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی د وراثت په بنیاد کې د فیملی سکوټ په بنیاد کې د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې تو مونږ یو ارګنایزیشن دی هغه کې اکثر مونږ چې کوم دی دا سیمینار او ورکشاپ کو دا سی اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي نو هغه نه مونږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغه کې څومره کمی دی د خلکو عدالتونو تر اتک چې کوم دی دا ډیره زیاته غټه مسله ده
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د ابلاغیاتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر دی نو موړی وای په ټولنه کې ډیر خلک د بدنامۍ لوري حکومتي مرستې نه غواړي چې دا په خپل د ستونزې یو مهمه برخه ده
دا دستاین وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کومرې د ودونو حواله سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بل خصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کومرې ودونه عام دي او معاشره دیتا په بد نظر باندې نه ګوري او دا خبره هم عام ده چې کمی جینکه په کومرې کې واده شي نو هغه په کورونو کې دنه د جسمانی تشدد ښکار هم وي نو په کار دا چې په معاشره کې د جینکو د کوم عمرې ودونه چې کوم دینو دا ختم شي، او د دې د خاتمه لپاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي، او داغه سرپرستی چې کوم دینو دا حکومت له چې کوم دینو اغستل پکار دي، زمونږ علما چې کوم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کوم دي، دا په دې کې یو مهم رول چې کوم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کوم عمرې ودونه له عملای جنکی له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جنکی نه خپل ځان په سمتوګه وساتي او نه د خپل اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هدا نقصان دي ماشومان لپاره، جنکو لپاره چې هغه پورا ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې ځینی په جسمانی باندې ځینی چې د زهنی باندې اثرات پریوزي او ډېری پکې په ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو لمخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جنکو د کم عمرې د ودونو 8 پیخې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړ ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل، پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیریدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیخې لا زیاتېږي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه، د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینیټ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرۍ کې واده حوالې سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې، او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب هغې کې ډېرې زیاتې دي، او زمونږه همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمرۍ واده وجه څه ده؟ هغه وجوهات ختمول. دا هر څه به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رې، چې په کوم سنجیدګي راله نو دا مسله به هم اواره شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي له قانون، چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنۍ لپاره د واده قانون عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي، تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرۍ د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اردن کو د روژه ځنګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن نوري چې اولې روژه د مغفرت میاشت ده. په روژه کې څه کول پکار وي او څه عادتونه خپلول پکار وي، موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا داسې عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلکو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلکو خپله کړی وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی، او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت د رشد او هدایت لپاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قرآن کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وزو مونږه اول خدا لري چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعاته تحیۃ المسجد وکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. استاسونه چې کوم مسلمان جمعه ترانه وزي مخکې لدی چې دا کینی دی ته دوه رکعاته مونږ کول پکار دي. دا عادت ممکن نشته، باید زموږ علما خلق دی ته راغب کی. دویم دار چې په جمعه کې مونږ به دنیاوی خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست او قوم هم ناست او گپ شپ او حساب کتاب او واو غیو فلان بستان، دا ټول په جمعه کې مونږ کوو، دا خبره نه ده. باید هغه وخت چې مونږ په جمعه کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو، دویم دا دی چې خیخ په داخل کو اول دعا ویو او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خداسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي ور داخل شي، نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قرآن د هر مسلمان په سینه کې باید څه نه څه برخه د قرآن کریم موجوده وي. نو قرآن ته شا ګرځول د هلاکت دی. موږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.